السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کندهار کې د یو شمیر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو دوه تابعیت لرونکي افغان له جرمنی تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لاره په 12 ورځو کې هرات او له غزای غزنی ته د شنبه په ورځ رسیدلی. د راپور لمخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وخی چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په انډونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو پرون یکشنبه په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو لمخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراین ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انځوریزې رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بالاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس ثانیگزی کلکې نیوکې.
د ښځو غشری حقوق چانه دی ورکړي، د تعلیم حق چانه دی ورکړي، د ښځو اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، په مدرسه او مکتب کې به زده کی.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبریالانو هم د دغه اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این سره په خبرو کې ادا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی، بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی، ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید خزینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي، د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکې اندېښمنې کړې دي. د ټولو ټلویزیون خبريالې سونیا نیازی اسوشټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅ کله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارت اسلامی هم حجاب مراعت
مګل دې فرمان او د اسلامی امارت له امر مخکې هم اسلامی حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعت کوو. موږ مسلمانان یو د مو یو مکلفیت ده. خدا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامی توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرنی فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د خزینه ویندویانو ترڅنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او منکول د ښځو پر سفر محدودیت اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو خزینه ویندویان د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوال ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت ورسربلې د ښځو اساسي حقوقو تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د غړي زیاب و میا سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتل چې دا ډول فشارونه انزوري رسنۍ یا ټلویزیونونه کومې خواته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس طالبان له خوانه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي دا به د محدودیتونو پای نه وي بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښځینه ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي. څه ډول به هغه ته په وخت جواب ورکړي همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکې او بل اخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځین ور رسنوي او فعالیتونه محدود او بل اخره دا فعالیتونه په ټاپه ودری او دا رسنوي بندې کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید شي او دا فشارونه به لا زیات شي تر څو رسنوي په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي. ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل په خواله رسنیو کې عکسونه له ما تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شوله. زه فکر کوم چې دا اعتراض خدا مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي لمنځه لاړ نه سي. ولی داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغیزمن تمام سي چې غو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادۍ ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې چې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په ځای کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر
کند. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکزی ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي تانکزی دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس تانکزی خبرې واورېدلې. دا دوګانګي یا درز د دوی د طالبانو د کرکټرونو او د افراد اشخاص ترمنځ نوې نتل ډیر مودي را دی خاطر ده د خغلی عباس تنګسي اعتراض خای تر ډیره حد په دې پورې ارتباط ولري چې په خاطر دې قرار وسدی د طالبانو د خارجه وزیر سی ولی یو ډول نامرئی بیرونی فشارونه په طالبانو باندې سبب سره چې خغلی متقید بهرنیو چارو وزیر سی او دای د موین پایس باندې راغی نه تنه خغلی عباس تنګزی دا ډول اعتراضونه لري بلکې د قطر فریکشن ټول دغه سیمه معترض فریکشن ده او کله ناکله دوی سیمه موقع پیدا کاندي د اعتراض خله د نورو طالبان په وړاندې د نورو رهبری په وړاندې خلاصوي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی زیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس استانګزای وایي له افغان خزو د تعلیم حق اخیستل شوی او دغه خزي چې د ټولنې نیمایي برخه دي د حقونو په زینو نور برخو کې هم ورته اوسنی حکومت د دوی حق نه دی ورکړی. خاغلی ستانګزی دا خبرې پرون په کابل کې یو غونډه کې کړې دي. نو موري د غشان پر نور برخه کې هم د طالبانو حکومت پکړنو نیوکې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو لمنځه یو لوړ پوړی چارواکي د خپل حکومت پر مشرتابه نیوکې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزید حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولی وای چې باید لاډیر کار وشي. خغلستاني چې په کابل کې د طالبانو د مخکيني مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبري وکړي. نو موږ وویل چې په افغانستان کې خوځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
چانه دی ورکړی تعلیم حق چانه دی ورکړی تعلیم ستن په افغانستان کې حکما حقه ودس ور دي کور څنګه حق دا که ته به سوم چیرز دکی شرط به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زکی کړه او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې به یوځی کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښترسي خځه ته باید هغه حقوق ورکول شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلچر بولي.
خغلستاني ځد خوځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندنی وکي وکړي. نو موري وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوای کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه د غشان وویل چې د روان وضعیت دوام لس له حکومت لري او د یو نظام لپاره مدره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنیدو وروسته پر خوځو یو شمېر محدودیتونه ولګیدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونه سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو بندیدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپل خبرو پر مهال نړیوال ټولنه غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نو موري ویل امریکا د خپل کړې ژمنې له افغان ول سره پوره کړي.
چې نه پریږدي افغانستان پر مختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي د افغانستان په خلاف توطیه جوړي باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان ولستا سودزان څخه لري نه کوي. که امریکا ده که اروپا ده که نور هیوادونه دي دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر د شل کاله درلودي بدل کړي.
خاغلی مجاهد د سرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو نه میاشتې په پوره کېدو دي خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. له دې ټولو سره بیا نړیوال طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونه او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له مزار شریف څخه د کتنې پترات کې له هغه جماعت څخه هم لیدنه کړې چې تیر میاشت پکې خونړۍ حمله شوې و. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي. د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په خبره په دې جماعت کې د ثور په لومړۍ نیټه په برید کې له شلو زیات کسان ووژل شول.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړۍ حملې و میاشت پوره شو. د شیعهګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي وو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي یې ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت ته راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سیشن بي پورس په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د اتو او دولسو میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 چپو او د غراز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري کې انټرنیټ لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس د azadiradio.com. د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کېږدي. اندري دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یک شنبه لکیف څخه کتنه ترسره کړه. پولند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یک شنبه د پولند ولسمشر اندري دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیه لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسي یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټولو نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د پسلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوی بریدونو دوام درلود. د اوکراین دی ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک ایوی احتمالي هوکړه ته په اشاره ویلی چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره ک په جګړه کې وقفه هم راشي، روسي ځواکونه نوې عملیات پیلوي چې د دې په باور د مخکنیو په نسبت به خونړی وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
دوستانو و مریدل چې د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسي د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کې نګدي. مخکې په تیروتنې سره ویل شول چې د پولند ولسمشر لکیف نه غوښتي چې د روسیې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو اوس ښکاري چې د پولند ولسمشر له اوکراین نه غواړي چې د روسیې غوښتنې ونه مني او هغه غوښتنې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لري هغو پوښتنو ته هم غاړه کې نږدي. وړاندې په خپرونه کې زموږ د همکار عصمت څاروان ملتیا وکړی. وروسته زه بیا بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د خبرونې دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میومنه. په دې برخه کې د یو نوی ویروسي ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کندر کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښه ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښه موندل شوې ده. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه لري کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځای ناروغي اوخته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې په هانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تناکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1900 کال کې یو نه کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لری پراته سیمه کې پر دې ناروغي اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دی او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نخې نخانی یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نوی پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیرای ناروغان د دو او څلور اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغيږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاسو اخته کسانو لډاله یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښه شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغي اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغي پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې وڅلوېخ داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښه ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوې یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څنګه په سلګونو فارغ شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغ شویو کسانو کې قابلیت او نرسانی هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت، فارمیسي، غاخونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېرې د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو او څوک چې په د غزموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته هم فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو نو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پر وساتې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پر اخر راشي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او برخی میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغه له طالب چارواکو وغوښتل چې جنو ته د تعلیم او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتب او تاسکولونو ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خویندې زموږ غونډې زده کړي وکړي، چې 12 فارغ شوي نور لوړ زده کړي وکړي او د ټولن ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم زه ډیر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس موږ خویندې بازي ناروغې یا د غاښونو تکلیف چولري نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تیری.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلته د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې د ازما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډېر کمزوری دی او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه ښځو لپاره باید مکتبونه ایلاس یا ژر تر ژر ایلاس ځکه چې موږ دې تر ډیر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشملا یا هر څونی شالیم یا غاول د ښځې ډاکټرې پښتنه کینو د ښځې ډاکټره د کمی خاص خو دغه مکتب وایي کشملا بلارت بازار ته کشه طالب بلارت کشه مجاهد بلارت دی. اول په بازار کې د ښځې ډاکټرې پښتنه کوي هغه د ښځې ډاکټرې نو د ملا صاحب ته ځوایم شته ښځې ډاکټره د کمی خاصه ده کته د مکتب باندې یاده نه لکه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونه لري. ورور رسیدو د خپرونې نیمایي برخې ته په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت 19 پروګرام لرو چې د آزادۍ رادیو په نوښت نوې جوړ شوی پروګرام